په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هېواد سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي. په غزنی کې بیا چې د کورونا ډېرې پېښې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانون پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا خپله مسابقه کوي. قزاقستان کې 14 کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری اژانس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د $6 میلیون د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنوي د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبې سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي توب نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکو له خوړو، اوبو او خوندې سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زورګونو پناه غوښتونکو د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټاکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2014 او 2016 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره شپږ 50 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویو لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ میلیونه ډالرو بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې له خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مېشت افغان خبریال برښنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.2 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشوه وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له 3 ورځې ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و امریدل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هېواد له بې وزلو خلکو سره د 55 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له 10 لزیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا 15 اویا کسان دلته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولته مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل دې اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و موږ له لسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالي حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پایه ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتني امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کیدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، تا په دې معنا چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې، خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د ده له خبرو داسې وانګېرل سوه چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بسته خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 ځوان د 2 وړاندې د غزنی شهر د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په ښو نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسېدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریم زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 تیر شوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
لبد مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو نو دا فساد تر حق ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل چې له بده مرغه دې فساد ډېر خیالي او فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسنزاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخته روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کومبس کې خپل ځان ثبتنام راکړی و د دوی نه پیسه واخیستله خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤل ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیره لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي وي خو ما څوک په ما درته وویل چې نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کړي. زه داسې یو کار وکړم چې محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه چې ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ تر اتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریش ولسوالی سرسای سرپران میچ کرغلی فارج نداره دلته د گریش ولسوالی ته د مایبینو مرسته رالی دا اغا طالبان پا کات خپلو مایبین تاور کرلی دن گلی و کشتی و مایبین و آغا تاور کرلی دا نو که حکومتی مایبین را پخوانی حکومت که ملکی خالق و آغا در پلان دور کرلی نو طالبانو دا لورپور شروع کسیم دا هلی دا چی دا مشکل حل که و دا نور مایبین تون خپل حق رسید. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سر په تماس کې یم. ورور دغه د امریکا راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خپل ګتورکی مفتی امریکا نه درسي د لپار ځای کې راکم دي. دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریکا ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واستاد د لوړ له لپاره غریبان خپل ګت هغه دولت کې خپل دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې سره نه نور خلکو سره کیږي. زه یې له کومه چې راځه په یغام پور کې ما سمه
ما باندې راځي ته دا په یغام دي چې دا د دمل کنه وو دا د برق غلای چې دی دا څه خو دا کمپنی چې خارجي کمپنی چې داغلی چې پکې درو دي دا دې پر لاس ونی چې دا د ام غلاتی خارجي برق راځي موږ واته خبرې وريدي چې دا د کمپنی کې استفاده دي دا د کمیشن دی پر دمیرو مسلمان خلکو د اثر په خلکو راړي دا دې پر لاس ونی دا زغلی تر نور مقامات ورسېږي. دغه کوم کو پر برابر باندې بس دغه زدا عبد القیوم يم دایره خبره کوم دا کوم کو نه چې ساز روان هیڅ کوم کو دا مرمنتیت د دایره په کوشره باندې یو لسوالی چې ما ترونډې مې چې هیڅ کوم مو څنګه د هغه دا وخت نه څه دا څنګه کوم کو نه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هغه شمېره د ټلیفون یادوم چې کولای شئ موږ ته پیغامونه پرېږدي 00420221125 دا زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمېره ده. خبرونه دوهمه نیمایی ته رسیدلې خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو. په غزنی کې چې د کورونا ډېرې پیښې په دې وروستیو کې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نښه کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو روغتیا پالان بیا د دغو واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کېدای شي. په نور په دې راپور کې وورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیچکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووډ 19 په باورې بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي د چې لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعض خلک بیا وایي چې داسې دا څه شی ده نور تکلیفونه جنجي زیاتېږي. بعض خلک یې کوي او بعض یې نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسینې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي. چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت خو مالی غو خبرو خلکو خبرې واورېدې چې موږ نه ځکې ونه کو، نو د ویس خطر پېښوي. نو خو دې خلکو یې نظر له نگاه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
وله هر د خلکو خپل کې دا د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوځي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی لري ولې نه لري هغه به نه دی ته معلوم وي.
او خلک وایي دا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شاید دا دی، دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي باید یې لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښ شوي نه دي نه زه ورغلی کوي فایده ون نه باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوا مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بللې ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخان ګڼي.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د ملګرو ملتونو یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې سبا خپله لومړۍ مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای شي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 15 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخړې سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غوره لیگ د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نشول. په دریمه لوبه کې جوانانی میهن لوبډلې د شهید پنا لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونه ده چې د لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پیلوبه کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتل لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په فرا کې د فوټبال د لوبې چې 2 اونۍ مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي نن سهار پای ته ورسېدي. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبي افریقا کې زیږیدلی خو اوس د استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړي په 2013 کال کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړې او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینۍ لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې 4 لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې ښوونځي او پوهنتونونه په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونو لرې پاتې شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خپرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خپرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په ښوونیزو مرکزونو کې استاد پاتې شوی ښاغلی عبدالوافي نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورالله نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډېر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ.